السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورې چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او تر سره شوی انتخابات له نیمګړتیاو ډک بلل دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو د هموري چې امریکا د الکسی ناوالنی په نیول کېدو باندې اندېښنه ښودلې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سرټکی د کونړ ولایت چارواکي وایي د غولایت پر شلتن ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا د توپونو او یا ګولۍ وشتل شوې دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي پوره خبرونه د کونړ والی وایي د غولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوز له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولې خو تر اوسه په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی محمد اقبال سعید تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا او یا ګولۍ راوښتې دي
مالی تلفات اوختی به دغه ونه او باندې او زراتیزم کې د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځانی تلفات پر اړه تر اوسه پورې د حکومت لامل ته نه راغلي
ښاغلی سید ویل د غبرېدونو پاړې چې اوس تریدلې په کابل کې اړوند چارواکو ته خبر ورکړی دی تر اوسه پاکستاني چارواکو د غبرېدونو پاړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي عبدالله محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې ندی کمی شوی اندېښنه خودلی خغلی کوبیا په یو ټویټ کې لیکلی دوه کال مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وي او د سولې د خبرو ترک نه وو خو کله چې دا خبرې پیل شوې د افغانستان خې راتلونکي ته د خلکو هیلي هم زیاتې شوې خو دا غو په وینا اوس چې په دوه کې خلکو د خبرو میز پریخي افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د 13 جنوري میاشتې په 15 په دوه کې پیل شوې پروستوي کې پټه پد لريدلې د افغانستان دولت مرکچان طالبان تورن کړی چې خبرې پریخي او سفرونو ته مخه کړی ده د طالبانو دوه پلاوی پروستوي کې تهران او موسکو ته تللی د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون وایي هدف یې وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي د کمیسیون پرون ناوخته په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ملکیانو حملې په ښکارا جنگي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي پرون په پلازمینه کابل کې په دری حملو کې لکتر لګ دوا تنه وژل شو او تنه نور ټپیان شو په وژل شو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزی شورا مشر محمد عاطف هم شامل وو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دغه حمله عاملان به هر چيري چي وي یا وخت عدالت راکاګل شي او ورسره به حساب کتاب وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف و د کابل لاري لپاره خبر سره نخلوي د افغانستان لپاره حیاتي او بلل او وی ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان لاري د جنوبي او مرکزی اسیا د نخلولو خوب په حقیقت بدل کړي دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استادو په حضور کې د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو خغلی اتمر تیر مخام په یو ټوټ کې لیکلي دغه پروژه به د سوداګرۍ ترانزیت او سیمایزي همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوې با پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راس په خبر پاڼه کې له سرګند کړي چې د مزار شریف هرات او کندهار کوټه ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چاره به په نګدي راتلونکي کې پیل شي روسی ساینس پوان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساینس پوهانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تیر کال په مني کې په شاوخوا 20,000 کسانو ترسره کړي، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 100 کې شاوخوا 90 دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت دریمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم وژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2020 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریګا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دغه غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریګا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات عملی امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت گرفته.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویان دی جین ساکی ویلي
We are deeply concerned by Russian authorities' efforts. Decision I should say.
موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدان اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندي کړی. بیا هم خراغ لی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې $1 میلیارد په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشری انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن به خبر کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوی چې د متحده ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وای د امریکا د متحده ایالاتونو د لیکتر لګ شپږ سوه شل میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شویو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د $1.2 میلیارد مرستې کړي، خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وایي لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیګار د 2004 کال انتخابات نسبتا خبللی خو وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. د سیګار د راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیګار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوري 1398
1399 لمریز کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف او په کابل کې میشت نړیوال ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانی هغو په پرتله شفاف او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
خاغلی ننګ دی ولسمشری د ترسره شوی انتخاباتو د شفافیت او خو ترسره کولو خبره کوي، خو عملا لیدل شوی چې دغه انتخابات لډی رستو سره املول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډیرو نیمګړتیاو، په انتخاباتو کې د لاسوهنې، بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیګار وایي که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی، خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رایې ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسیږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیګار وایي دغه وضعیت په پام یوازې ناامنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیګار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي. یو ځل بیا ښاغلی ننګ،
چهار انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها
څلور انتخابات مو پلان کړی. ل انتخاباتي شریکانو سره یې د ترسره کولو بودیجی او امنیت په اړه خبرې روانې دي او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ممکن انتخابات په یو مشخص سکیجول او ټایم لاین کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکي کال په غزنی کې د ولسي جرګې لپاره، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غراس ښاروالیو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې بس په نور کوونکي افغان شریکانو ته په مرستو کې له ډېر احتیاط کار اخلي او تر ډېره پر تخنیکي مسایلو او د انتخاباتو پر ورځې تمرکز کوي، نه دا چې خپلې هڅې د انتخاباتو پر یو 15 بهیر متمرکز کړي. د سیګار په لیکنه د انتخاباتو اوسنۍ جوړښت داسې دی چې مرسته ورکوونکي پر لنډمهاله هدفونو تمرکز کوي او دې ته اهمیت ورکوي چې د انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. که په افغانستان کې د ډیموکراتیکي پروسې د ثبات یقیني کول یو اوږدمهاله هدف وي، امریکا او نړیوالو شریکانو ته ښایي په کار داوي چې د افغانستان د انتخاباتي ادارو د ولتیاو زیاتولو ته ډیر پام وکړي. د سیګار په وینا انتخاباتي و داسې پروسه ده چې د مرستندویانو دوامداره ښکېلتیا او ملاتړ ته اړتیا لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفی وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سیشن به پورز د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چی دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته وایي
هر چیزی که میخواد.
د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ څلور نه شي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپل غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي، د افغانستان خلک دې پایلې ته رسیدلي چې جګړه د هر لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه المان او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیې په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهالې یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپل کارونو په لومړی شپږو میاشتو کې د خپل ځانونو لپاره پورونه دوه برابر کړی او تر دې دمه خپل پورونه هم نه دی ادا کړی. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوره وړي دي. خود دغه بانک یو شمېر پخوانی مسولین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیستې، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لرې شوي دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسولین تورن کړي چې د کار په لومړۍ شپږ میاشتو کې د خپل شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابر کړي او اخیستي پورونه یې لاندې خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې لدی بانک یې د ځانونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستې دي. خو خاغلی رحیمی ویلی چې د قرضی اندازه دو برابر شوی نه ده او دا تور بی بنسټه ده
کې ګویا اداره
دا چې ګوند پخوانی رهبری د پور اندازه دو برابر کړي دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالی شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسائل ناسمه او له حقیقت لري دي. اداري پلاوی هیڅکله نشي کولای چې د خپل غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
خود افزود بکنه.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی، د کور د اخیستنې په هدف له بانک دیار لس میلیون افغانۍ پور اخیستې، خو د ځمکې قباله او جایزه بیې نه دوړاندې کړي. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک سوار لس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیستې، خو رقم یې نه دی خودلې. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې 50 پور د دوی له تقاوده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمېر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستې، خو د قانون خلاف له دندې لرې او څرنوالې ته معرفي شوی دی.
د بانک د مقررې پر بنسټ مې د کور د اخیستو په هدف له بانک د 15 کلونو لپاره پور اخیسته و چې باید له میاشتنی امتیاز مې په قسطوار ډول د 15 کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیسته و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و، نه د خاغلی نوشیر د سرپرستۍ پر مهال.
ریاست بانک مرکزی رو به عهده داشت، بعد از ساوردیم
لدی وړاندې د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانیو چارواکو لوري د دې بانک د ټولو اتصارون کی اصل ګل تو داخل د 50000 میشتنی امتیاز او د غشان د کور د خستو لپاره د بانک د مقرری خلاف د پور پاکستان تورن شوی او خدا افغانستان بانک ویلی چې خغلی تو داخل د کور د خستو په هدف له بانک پور نه دی خسته. په افغانستان بانک کې فساد په دې ورستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونتوانی د چیل ولسی جرګی د باور رائے واخلي خو نګ دی 2 میاشتې کیږي چې د ولسی جرګی د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حمله پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندیشنې پارولې دي. پرون سیشن په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږته لږه دوه کسان وژل شول او په بل پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حمله ښکار شو. د خبرونه په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کې چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو د دغو مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15 پیل سوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نیو ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک سوي موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته سوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن سول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د ناټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس اخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې له 150 تر 300 پورې وي، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمیر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر سول او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل سول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبي کې د هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره سوې وه. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,104 شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومت یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قید شرط پرته خوشي کړي. ښاغلی بلینکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومت غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشي کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه 3.5 کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ، یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تیروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابېږي او په دې توګه د هغه 3.5 کلن بند 2 کال و 8 میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریسته په اشاره ویلي چې نوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلنکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلو په دغه سزا سره د نوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤول غړی باید پر ځای کړي. نوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. نوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د نوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوی کړي وسیدین کین اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغري دي او دا روپۍ مشره والا کړي وي د قومي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یاد زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې ورور دا د خدای د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یې وړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه خپل دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصنې ولاکه ژوند دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې رانه پسی ورور شه موټر لري شه دکان لري دا مسکینان ته تر اوسه پوری د خپل سرګو موږ وینو چې څه بنځه رسیدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د بریښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالی بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند با د سیلابونو مهار کولو، د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او په ټوله کې با ګڼ شمېر هیوادوالو ته په ځانګړي ډول په نیمروز کې به ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید شي دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند به د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شتاسوئل چې بش پرسی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پرسی دی او ځینی لا پاتې دي تر اوسه؟
بن خصوص فاز لري لکه ساختماني چارې دي، د دې کانالونو برخه ده، همدارنګه نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختماني چارې چې دي دا تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود و، څومره حل سوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهده ته په کتو خپلې اوبو مهار کوو، خپلې اوبو تړو، بندونه کې جوړو، کابل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق بوخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیه کې 22 متر مکعب او په افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب او په پاشا د خوشنی نه یا خپل غونډې ته پنیت غونډې هیوا ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواوو لخوا منل شوي دي او موږ هغې ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغومره اوبه ورکوي ایران ته؟
هغومره اوبه ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه ستونزه نه لري.
یا خپلواک صاحب تر دغه ډېرې اوبه به هم شای هلته ځي که څنګه؟
بالکل، یعنی اوس اوس مهال یا د دېنه وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دېنه اخیستې دي، خو موږ اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نورو پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی چې دا غیر جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، دهنظرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد یم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه سنور بندونه چې په دې باندې کار روان دی، شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي، همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي. موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند سرګندونې واورېدې، همدارنګه په نور سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. ورزولاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې له پای ته رسیدو مخکې له افغانستان راوونه وزي. هغه دا خبره پرون په یو ډیجیټل کانفرنس کې جرمنی رسنیو ته کړې. هغه ویلي دواړه پروسو هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو او هم د سولې د پروسې سره په ارتباط کې. ښاغلی ماس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري پریکړو په اړه باندې پریکړه باندې نیوکه کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دې ولایت پر سلطان ولسوالی د پاکستان د پوځ لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویلي او یا د توپونو ګولې د پاکستان لخوا د سلطان په غرنۍ او لورو پروتو سیمو لګېدلې. د افغانستان د ملي امنیت څلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر شي وي ودرول شي. ښاغلی محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر آندریس وان برانت سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. په بهرنیو خبرونو کې مهم مسایل دادی چې روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی، 90% یې اغیزه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال پولیسو اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په مهال د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بریدګار چې مشکوک کس و هم وژل شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه ته موږ غنیوالې وکولای شي. په تفصیل د دوه خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. دوی منی مې پیلو لمړی او راپور لکونړ لرو. په کونړ کې یو شمیر کسان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو مامورین ورسره توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه ولري د غوی بایومټریک او نور کارونه بینوبته کوي او تذکره ورته ژر ورکول کیږي. کنه د تذکرو پر وېشت میاشتې وخت تیریږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دلتا پلسګونو سړی او خزې د برېښنې تذکرو دفتر تراغلی او غواړي چې تذکرو ته بایومټریک وکړي. هغه کسانو چې له دې وړاندې بایومټریک کړي هغه د تذکرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړ دي. تذکره اخستونکو شکایت کوي چې له دوی سره د یاد دفتر یو شمیر مامورین توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره که څوک واسطه او پیسې ولري کارونه اجر تر سره کیږي او که څوک بې وسه او بې واسطې وي چارې لزند او خند سره مخامخ کیږي. شمس الحق د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
د مالدار سړی کار رو واسطه لري پیسې لري نو هغه کارونه مخکې کیږي او غریب سړی زه څوک توجه نه کوي. څلور میاشتې مې کېږي چې تذکیری مې جمع کړي او پسې راځم. اوس نن پسې بیا راغلی یم. کله یوه بانه، کله سیستم خراب دی، کله یو څه وایي، کله بل څه.
ذبیح الله هم د سرکانو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی. وایي
د چا واسطه نه وي، هغه غریبانو خلکو ته ډېر ستونزه ده. ډېر خلک راځي چې د هغې وس دس کېږي، هغې پیسې ورکړي، نو هغې ته په وخت تذکیری ورکړی شي. دا غریبانان زی راځي، بل د کارونو هم دغه د پیښې وس دس نه لري. دغه سورلو ګاډو کې خېږي، د چا به کرا وس کېږي، د چا به نه کېږي.
دوی بل ادعا هم کوي چې د ډېری کسانو نومونه، تخلصونه او یا هم د قوم نوم غلط لیکل کېږي، چې د بیا اصلاح لپاره تر کابل پورې مزلونه کوي. نوید له دغه ډول شکایت کوونکو څخه یو دی. وایي
د زیاتره په عمر کې ډېر تیروز چې هغه عمر درسي، بل تخلص او نوم د بادشاهانو کې چې دی ډېر تیروزي، نو په دې خاطر باندې دی بیا هم په پاسپورټ کې زورول کېږي چې دلته پاسپورټ کې یو رقم نوم دی، دلته بل رقم نوم دی. بیا هم ته د کابل ته ځي، هلته به خپل نوم بېرته صحیح کوي او بیا به راځي. دا نو ډېر غټه لویه ستونزه ده.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین بیا یو شمیر ستونزې یادوي چې دوی ورسره مخامخ دي. د دوی په وینا د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو لپاره هر ورځ له 1500 نه تر 2000 پورې کسان دوی ته مراجعه کوي، خو د تذکیرو د ویش لپاره اوس مهال یوازې یو مرکز لري. او په نتیجه کې د اسانتیاو کموالی او د مراجعینو زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د احصایې او معلوماتو ادارې مشر شفیق ویاړ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو غوښتنه زیاته ده. هر کس غواړي چې برخې تذکره زر تر زره ترلاسه کړي، او په مقابل کې زموږ یو مرکز دی، نو دا به دویم کېږي که ضرورت و دریم کوو به. د موږ اوس چې کوم دی، د یوې ورځې تقریبا د 2500 نه نیولې تر 300 پورې کسان موږ روزانه سبتو بایومتریک کوو په دا یو مرکز کې.
ویاړ وایي د دوی د دفتر هیڅ کارکونکي حق نه لري چې د چا نوبت د شخصي غوښتنو او اړیکو په وسیله مخکې او یا وروسته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته هلته لا هم ډیر خلک کورونو کې تلویزیونونه نه لري، او رادیو لا د دې ځای د اکثریت خلکو د معلوماتو ترلاسه کولو اصلي وسیله ده. په دې ولایت کې د محلي رادیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالیو پوښښ دغلته ډیر کله د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي وي. په دې اړه پام وکړئ، یو مفصل راپور ته تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د نړیوالو سیالیو څار شای په جګړه ځپلې ورزګان کې د خلګو یوازنې تفریحي بوختیا دي.
دلته نو رحمت شاه د چیګ پیدا کوي، صحه پیدا کوي، او په شکل ټایمینګ شاټ سره بال د څلو منډل لپاره له بونډي څخه بهر کوي ګوګلی بال سره.
دا ورزګان ولایت کې د سیمیز رادیو غانو لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د سیالیو کمنټري ده چې په دغه ولایت کې د رادیوګانو لوري خبريږي او د ډیرو ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلي دي. شاید کرکټ د سیالیو په اړه تبصری او خبري وازنې څوي چې دلته د ځوانانو نظرونه له جګړې څخه پریاله یو څه لري کوي، او په لوبو او تفریحي مسلو یې بوختوي.
بیلډینګ تکیبوي ترڅو
بیلډران ته ګوري، په دې خاطر چې پر کومه خو باندې کول است شاټ وي.
بالکل بیا هم بال تسر کوي، بال تر سره.
د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي رسنیو د ژوند په زیاتو برخو کې تغیرات راوستي، او په خبرای په بیلابیلو برخو کې معلومات د سیمه ایزو او نړیوالو رادیوګانو لالارې ترلاسه کوي. عبدالله د ورزګان ولایت یو اوسیدونکو دی، او دی وایي چې جګړو یې پر مخ شونځي تړلې. بیکار هم دی، یوازنی ذهنی بوختیاي د رادیوګانو اوریدل دي.
زه ډیر خوشاله يم چې د رادیوګانو لارې کمیټ شارم، ځکه یوازنی رسنی چې په ورزګان ولایت کې ډیر فعالیت کوي او وخت په وخت اوریدونکو ته معلومات ورکوي، هغه هم دغه رادیوګانې دي چې زموږ لپاره د معلوماتو ښه سرچینې دي. ځکه دلته په ورزګان ولایت کې چې یو جنگ ځپلی ولایت دی، او ورځ په ورځ د جنگو راپورونه ورکول کېږي. موږ غواړو چې څو هغه شیبې په خوشی سره تیر کړو، دغه رادیوګان در څنګه ناست چې او دغه کمیټې تعقیبو.
ورزګان ولایت یو د افغانستان د وروسته پاته ولایتونو څخه دی چې ډیر خلک لا هم کورونو کې تلویزیون د دودیزو انګیزو له کبله نه ساتي، خو هغه چې بیا په کور کې د تلویزیون لرلو سره مخالفت نه لري، بی وزلی او د برېښنا نشټوالي له کبله نسی کولای چې تلویزیون ولري، نو ځکه خو زیات خلک رادیوګان یاوري.
دلین دی چې په ګوګلی بال سره دوی کوشش کوي چې د رحمت شاه وکټ له
مخه د ترینکوټ شار اړوند په سیفیت خار سیمه کې یو شمیر ځوانان په یو کوټه کې ناست او د شنو چای سره یو ځای د کرکټ کمنټري اوري. د دې لړلې نکیب الله ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه یې لوی ارمان دی چې دغه سیالي د ټلویزیون له لارې وګوري.
په روزګان کې ټلویزیون نشته، نیټ نشته. ټلویزیونان یوه خبره دلته داده چې یوه ستونزه دغه یو خو برق موږ په روزګان کې ډېر کم دی، یعنی ډېر په ضعیف حالت کې دی، موږ برق نه لرو. که یې هم هغه یعنی دغه قیمت یې ډېر لوړ دی، هغه دا زموږ په واسطه نه ده پرته تر څو موږ دا برق راولو. او بل ستونزه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هغه دلته که څوک ټلویزیون نږدې په کور کې پر هغه باندې ځینې کسان شته چې پر هغه باندې د کوپر ټاپه وایي، یا ورته وایي چې ته کوپر یې، یا ورته وایي چې ته د کوپره د کاپیرانو ملګری یې. داسې یو الفاظ ورته کاروي چې هغه د اسلام څخه وتلي الفاظ دي. په هغه سره د خواشنه کېږي یو څوک دا زړه نه شکوي تر څو ټلویزیون کښېدوي.
دا مهال په اروزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره شپږ خصوصي او دوه دولتي سیمهییزې راډیوګانې فعالیت لري، او تازه یوه خصوصي سیمهییز ټلویزیون څلور ورځې وړاندې هم په فعالیت پیل وکړ. په ترینکوټ کې د شمه راډیو په نوم د یوه خصوصي راډیو د مسؤول مدیر احسان الله ولسمال څخه مې پوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې اورېدونکي زیات کوم پروګرامونه خوښوي.
موږ تر ډیره پورې هڅه پر دې کوو چې د دوو خلکو دپاره تفریح خپرونې وړاندې کړو، او په تفریح خپرونو کې بیا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر پکښې لرو یا ډېرې پکښې وړاندې کوو. د نورو تفریح پروګرامونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه وړاندې کوو، تر څو خلک هم د دوی ذهن په داسې یو جګړه ځپلي ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله روزګان ډېر جګړه ځپلی دی، هم هغوی مثلا دغه د جګړې ذهن یې واوړي، تفریح برخې ته دوی یو څه آرام سي فکر یې.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس دغلته شاوخوا 70% ځوانان د جګړو له امله بیکار دي، او دغه راز د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت یوه لویه سلنه خلک پر لپسو جګړو او ناخوالو یو ډول نه یو ډول په رواني لحظه ځپلې دي. په سپیت خار کې د کرکټ د کمنټري اورېدو ته راټول سو ځوانانو راته وویل دایمي سوله یې هیله ده، او اوس چې ولایت یې د جګړو شاهد دی یوازنۍ ذهني بوختیا او تفریح په بیلابیلو راډیوګانو کې د خپلې خوښې د خپرونو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبو په اړه د تبصرو اورېدل دي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنومینه مالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په هم دی. هله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي ل کونر ولایت څخه مشترستولې دی، او د سړکونو د مستونز خسار تکوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به پر لپسې وورو.
زمان ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي، او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو پړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسوي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی علی ولایت خدر پیغام کاش پر اعظم منا دایلو مسوال کې عمومي لارې ټوله بندې، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی، نو یو کچا لارې پریښې د نړۍ لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي شهر ته، نو هغه هم کله بند دی کله یې لای، نو هیله ده چې یو لار خلاص کړي ولس ته، که چیرې یو لار مشخص کړو ته کې نه بند دی نو خلک ولستونو سره مخ نه شي. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کنہ دا دلہ سنسر خبر کرم
نور دا د کندهار د هرات لار دا څنګه کیږي چې باندې د وجه د حکومت نه ورته کوي مله لوړ سړو چاړو کښې دا وشتل نه شي دغه ایله کښې او کوچني موټران خو نور څه کوي دا غټ موټران نه شي تکړل ایله په تنه کښې دورې دورې ځي طالبانو سره خبره وکړي ایله کښې ور کم شا به وکړي مله دغه مې پوښتنه ده. السلام علیکم ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت وایشیر ولسوالۍ ته ستاسو په تماس کښې یم. بالاخره دا سوله په افغانستان کښې ولې نه راځي؟ لري دلته د خدایي مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات شوه. که ملکیان مړه کېږي او نور څه دوی خود به خوده نه سره مړه کېږي نو باید چې دوی خود به خوده سره کښېني سوله وکړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنور د نبلدین ته اشرف تماس کښېم. د زړه له کومې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام زمونږ درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کښې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي دي. په افغانستان کښې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی خو بدبختانه په افغانستان کښې دا کوم نرخونه چې دي که نه دردي دا د لوړوالي کچه دي دا که نه دا په ټوله دنیا کښې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک هم نه شته دی. مونږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کالدارې کښې د تقریبا د 15 افغانیو سره سمون خوري یا د 15 افغانیو سره لس جی بی انټرنیټ ورکوي. شپه او ورځې پرې خبرې کوه څومره استفاده کښې اخیستلی شي هغې نه اخیستل شي. مثال کښې شوقیان ښه ډېر دي خلکو ټیکټونه اخیست بس لکه د مچ منګولې مونږي او بالکل کار نه کوي. سم نه سمې خبرې یو ځای نه بل ځای ته وړل شي. ته انټرنیټ کښې کوه وای فای د سره به خو انټرنیټ پکې خو یاره بیا به انډیانو ته هم ځان ټینګي بیا به نرخونو ته هم ځان ټینګي. یو جی بی انټرنیټ په 3.5 افغانۍ یا 3.5 افغانۍ باندې همدارنګه 2.5 جی بی په 400 افغانۍ باندې همدارنګه 4 جی بی په 3.5 افغانۍ باندې. دا خو د پاکستانیو سره 500 افغانۍ د پاکستانیو کلدارو سره تقریبا 12-13 ورځې برابرېږي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې په نورستان کښې دغه د کرونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره دا خلکو روان دي هغې په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هېواد کښې او په ټول نړۍ کښې دغه کرونا دومره څپه په شدت سره روانه ده بدبختانه په نورستان کښې هم دغه کرونا بیماري چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړې ده او ډېر خلک یې د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کښې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا په امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کښې یعنې اکثر کورونو کښې یعنې په هر کورنۍ کښې یو دوه غړې چې دي د کرونا په بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي نو دغه یو جدي ستونزه ده. مرکزي حکومت نه زمونږ دغه هیله ده د خصوصا د عامې روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامې روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کښې په غرونو ساحو کښې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کښې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ دغه مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو تخنیکي او نشراتي کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ زه لالا ګل حقیار سرخیر کوچه یم له لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د ازادۍ په راډیو کښې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زی صاحب مېلمه کړی و چې زیاتو کوچیانو وروڼه ورته خپلو ستونزو مشکلات ویلې بېخي یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کښې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کښې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه
بعض خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه رارسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم.
السلام علیکم، زه نعیم جان شاهد د میدان وردګ ولایت د بندي چک نو سره د مزابق کې څخه اړیکه کوم. ما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده کوم مکاتبو چې درسونه سرته پوره نه دي رسولي او درسونه لږ ویل شي نو ټول کتاب کې د امتحان نه اخیستل کېږي. ازموینه د ټول کتاب کې نه ورڅخه اخلي ځکه چې له ماتو سره مخامخ یو. او موږ د پوهنې وزارت نه بله دا غوښتنه ده چې موږ باید په پوره ډول سره کامیاب کړي او په ټول کتاب کې سوالونه رانه والی دي امتحان لپاره. وسلام.
السلام علیکم، زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیلي ولسوالۍ نه د آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات. سلام مباد د درېمې لوبې ګټلو ټول افغانانو ولس ته مبارکي دي وي او د لوړپوړو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغه چې خپل منځونو کې اتفاق اتحاد به راځي چې طالبانو سره د سورې پرمختګ وشي. سلام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
سلام علیکم، شاه محمد جان ملجان تار مجلس سرخان پر اموش د کرملس شرکید بدا سره د سارو څخه مو زه هیله د تواصل جوړ د ویش پر محل یا ورسته د کلک تار نو کی د خدمت غونې چارل بکس روان دی د یو کور ته د بل لای مسکین مسکین ته نه رسید بساری خپل پر خپل شدایي.
سلام علیکم، په علمو ولایت کې دغه کمی پیروجیش پالسوی دي دغه مسجد ورکی دا دغه وکیلانو د ملکان په درېمه سبانی د کارتونو د شاور کې دغه می پیغام دي چې دغه ستوند په علمو ولایت کې حل شي. وسلام.
بلې سلام علیکم، زه ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه وی دی او کیږي د ملي د سرخان او د غباځي خارجي او داخلي کومکونه کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پام نه نسته او نو ورو ورو د خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دی رقم رقم کومکونه راځي خو داخله کې به برخې دې برخه نه لري ورو ورو.
زمانو می دا حکمت ته د برې کونړ ولایا د ناړو ولسوالیو سیتن کې مورور اداز دې ملي په دې سرخان په نوم د مرستو پروسه پیل شوی و. دا پروستا پر نړیوال سوالای کې هم هغه د اوسو کورنې سره مرسته کې اوغلا چې کولې دې معنا نه او نور به اوس هم سره کې دا په دا غو سلسله کې د نړیوال سوال د هر څه ځانته واړې دي او کسکلې دي او ملکان سره لاس یو کړې دي او موږ هیڅ نه درا کړې دي موږ دا ذاتي راډي ته خدا هیله نه او څنګه چې موږ دا غږ تر ولست بشار باندې او نور مسول چې هغه کو ته ورته وي چې موږ هغه غواړو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
دوستانو په دې ورسته برخه کې مو تاسو یو پیغامونه واوریدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام په نامه کوم مرسته چې سوي دی هغه تاسو په وینا مستحق کسانو ته نه دی رسیدلې. البته د خپل سیمو په اړه مراته ویل مننه کوم، خو د دې پروګرام د تطبیق مسولیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی. نو په همدې تړاو د ازادي رادیو ځینې پښتني دغه وزارت مرستي پوپل حبیبی صاحب جوابوي. راځي په ګډه سره وورو.
نو زه واره واره شکایتونه مونږ ته راځي چې څو دې شکایتونه چې هغه پرځم ستاسو لري دا هم هغه د اکمال تر پای پورې تحقیقي دی او تجربوي. ولې په ټوله کې مونږه برنامه چې شروع شوه د تر اوسه پورې مونږه د خدای رحم دې چې جدي ستونې سره نیو مخامخ شي وي رام په دوه مرحله کې تدګيږي. یو ځل کورنۍ چې مواد ته نه رسیدلي هغه په خاطر دي چې هغه شاید دوه مرحله کې هغه زموږ د کوشش لاندې راشي. نو په لومړۍ مرحله کې چې کله پات چې فکر کې جوړه د مواد زموږ تخلاص شوم که زموږ راځي د هر چا هغه شاید د نوې ساحه د دوه مرحله کې کوشش لاندې وسی. بل دې کې مهمه ده چې په کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی. کلی کې ملای امامانو باندې شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلي د خپل کلي غریب ولس په نښه کړی دی. مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ زه په دغلته نیوکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم. غټه نیوکه همدغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هماغه لخوا نه غوښه نه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده. حتی څو ځله ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یو، هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې کولس موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي. که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلا مدد.
د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توزیع په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توزیع په ورځ باندې او د توزیع نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي. ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي شکایت خپل ثبت کړي. او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی. هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې ده مخکې د څلور کټګوري خلک دي. پکې یو مالداره دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه ښه دي، او درېیمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اتحاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوي فیصده خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي ورته شي.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې په ولسوالۍ سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل لپاره ورته ورسیږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې، د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي. د هماغه ورځې خرید باندې، د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي، او د هماغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمره وخت نه جوړ شوی دی، بل هم داسې ده. نمره په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمره موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمره موږ سره شته دی، یوازې نمره نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خښت ادرس یې دی، او د ټیلیفون شمیره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي، او هغه ورسره د تاییدوي چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي، او کیفیت یې او کمیت څنګه دی.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چا ته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چا ته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم چې ستاره
اړینه دی چې البته که زه و پښتم په ورستیو کې زکارتیا خلکو ته بخي کوڅوګو غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کی هغه دوه ټلیفون شمیرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اوریدونکو ته ذکر نکړي کوم یوي دی
هغه د موبایل شمیره 0155 55 0155 55 55 او د اوټومات اکسپټون کې شمیره 3 10 10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو د مو ژر تخپره کړه او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري البته ټولنیز ستونزې مو په همدې خبرونه کې در تخپرو او تر اړوندو مسولینو پورې رسو د غرض د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي کور ودان تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.